په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام روغتیا او درملنه دراورو. خبرونه له ملیحې امیرزاده و.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د هیواد استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلو اختیار له وزیر اعظم سره دی. جمعیت علما اسلام په ګوندوای ته اکتوبر 14 په پېښور کې کیدونکې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف مشرانو ته بلنه ورکړې او اروپایي اتحادیې د افغانستان او ګاونډو لپاره د تقریبا 1 بلین یورو د مرستې اعلان کړې. تفصیل: د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د هیواد استخباراتي ادارې مشر ټاکلو اختیار له وزیر اعظم سره دی. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې وروسته چودري خبریالانو ته ویل چې وزیر اعظم او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا دوستانه تعلقات لري او داسې هیڅ ګام به پورته نه کړي چې ورسره د کوم فریق عزت یا وقار ته تاوان ورسیږي. نوموړي زیاته کړه
دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ
د دواړو له یو بل سره ډیر نږدې تعلق او رابطه ده او د آی ایس آی د نوی مشر د تقرر لپاره چې کومه قانوني طریقه ده پر هغه به عمل کیږي. پر هغه باندې هم د دواړو اتفاقی رائے ده. په هغه کې اختیار له وزیر اعظم سره دی. د پوزاماری کو ادارې آی ایس پی آر د اکتوبر 15 په یو اعلامیه کې ویلیو چې لیوټننټ جنرال ندیم احمد انجوم د آی ایس آی نوې مشر ټاکل شوی. آی ایس پی آر د دې هیواد استخباراتي ادارې د پخوانی مشر لیوټننټ جنرال فیض حمید د تبادلې او هغه د پېښور کور کمانډر د جوړېدو اعلان هم کړو. خو په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم د دفتر رسمي اعلامیه نه خبره شوې. په پاکستان کې پښتون ملت پالو ګوندونو ویلي چې وزیر اعظم عمران خان دې پر هغه بیان بخنه غواړي چې طالبان یې د پښتنو تحریک بللې دي. د قومي اسمبلی غړي او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ پرون په ټویټر ویلي چې عمران خان پښتانه له ترهګرو سره پرتله کړي نو ځکه یې په اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړي چې وزیر اعظم دې په دې خبره معافي وغواړي. پینال کې مزدور کسان پارټۍ پرون د عمران خان د څرګندونو خلاف په پېښور کې مظاهره کړې او ویلي دي چې په ټول هیواد کې به احتجاج کوي. پښتون تحفظ موومنټ هم ویلي چې د وزیر اعظم د بیان پر ضد به ډېر زر مظاهرې پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر 14 د لندن میشتې رسنۍ میډل ایسټ آی سره په یو مرکه کې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د افغان پولې را په دې خوا په پاکستان کې میشت پښتانه دي او د پښتنو یو تحریک دی. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي اقبال افریدي مشال ریډیو ته ویل چې د وزیر اعظم د خبرو هدف بالکل دا نه دی بلکې مخالفین یې دغه خبرو ته بل رنګ ورکول غواړي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند د اکتوبر 14 په پېښور کې مفتی محمود کانفرنس کوي. د ګوند ویان عبدالجلیل جان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د ګوند تر سوري لاندې کېدونکې جلسې ته د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو تحریک پی ډی ایم مشرانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د ځینو اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري تحریک لخوا د پاکستان حکومت خلاف د هلو ځلو د تیزېدو پر مهال پی ډی ایم اعلان کړی چې د اکتوبر 14 په فیصل آباد کې او د اکتوبر 13 په ډیر غازی خان کې جلسه کوي. د پی ډی ایم په خبره د روانې میاشتې په 13 په اسلام آباد کې غونډه کوي چې به پکې د حکومت خلاف بله تګلاره ټاکي. په پاکستان جمهوري تحریک کې شامل ګوندونه په حکومت تور لګوي چې په درغلوي د 2013 انتخابات ګټلي خو حکومت دغه تورونه ردوي. په پېښور کې د مموزو اوسېدونکو احتجاجي پرله د اکتوبر 14 راهیسې دوام لري. د بره او رګزو مموزو اوسېدونکي د خپلو غوښتنو لپاره د پېښور پرس کلب مخې ته په احتجاج ناست دي. دوی په خپله سیمه کې د امن ټینګېدو غوښتنې ترڅنګ هلته د پوځي کاروایۍ پر مهال د خپلو ډنګوشو او املاکو سروې د صحت او تعلیم په ګډون د ژوند د نورو سهولتونو غوښتونکي دي. د مموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولي اورګزی پرون مشال ریډیو ته ویل د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې به خپل احتجاج اسلام آباد ته وړي. صوبائی اسمبلی کې د واکمن ګوند غړي سید غازی غزن جمال چې پر لټه ورغلی وویل چې دا موضوع ترکیه ته د حکومت پاملرنه ده. هلته د ډنګوشو کورونو سروې روانه ده او ټول به له حکومتي مرستو برخمن شي. او اروپایي اتحادیې د افغانستان او ګاونډو هیوادونو لپاره د شاوخوا 1 بلین یورو د مرستې اعلان کړی. د اعلان پر داسې مهال وشو چې طالبانو په قطر کې د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خپل لومړی نیغ په نیغه ملاقات وکړ. د مرستې مقصد په هغه هیواد کې د بشري ناوې ناورین مخنیوی هڅه کول دي. د طالبانو سخت دریزه اسلام پال ډله دا وخت تر فشار لاندې ده چې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. د اکتوبر په 12مه د جیشل هیوادونو په یو آنلاین سرمشیزه کې د افغانستان د بشري مرستو په ضرورت، امنیتي اندېښنو او په افغانستان کې د هغو ګیرو پاتې افغانانو چې له نړیوالو ائتلافیانو سره کار کوو د خوندي وستلو په اړه خبرې وشوې. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول ملیه میرزاده واوریدل. سره زور دونکو رپورټونو ته په پاکستان کې پښتانه کم پرسته ګوندونه او سازمانونه د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان هغه خبرې خپکړي چې د اکتوبر پر 11مه لوی بهرنۍ رسنۍ سره په یو مرکه کې ویلي پاکستانی طالبان له پښتنو جوړ یو تحریک دی. پښتنو ملت پالو وزیر اعظم غوښتي چې د خپلې دې خبرې لپاره بخښنه وغواړي. دوی وایي د عمران خان دا څرګندونې پښتانه نړۍ ته د ترهګرو په توګه ورپېژني. د وزیر اعظم د دې څرګندونو پر ضد پرون مزدور کسان پارټۍ په پېښور کې مظاهره کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي چې په پام کې لري دوی ژر مظاهرې پیل کړي. یو امنیت شتل ګوند هم د وزیر اعظم بیان ته سخت غبرګون ښوولی دی. بلخوا د حکومتي ګوند یو غړي ویلي چې د وزیر اعظم له خبرو ناسم مطلب اخیستل شوی. تفصیل د اسلام مومن په دې رپورت کې ورو.
طالبان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی چې وایي تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. نوموړي د خبرو پښتانه قام پرسته خپه کړي او غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دی پر دې خبره بخښنه وغواړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پښتانه ترهګر یاد کړي او د هغو لکونو پښتنو په زخمونو یې مالګا چولې چې د طالبانو په ترهګرۍ کې یې خپلوان وژل شوي. محسن زیاتوي چې په اسمبلی کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ هم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پېښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشال ډو تو ویل د ترهګرۍ له کبله لکون پښتنو ته مرګ جوب له واوړېده. کورونا سکولونه هسپتالونه بازارونه یې ړنګ شول او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته تا د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترهګرۍ ټاپه لګول غواړي. دارسول حقوله چې په 11 اکتوبر خبرې شوې د لندن میشته میډل ایسټ آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله والا ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیس سره جون کوونکي پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ټي ټي پی پاکستان غاړې ته په پوله پرته پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 45% تر 50% پورې پښتانه دي. خودي غاړې ته په پاکستان کې بیا د دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکای په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانی د طالبانو سره وي. دا همدردیانی د مذهبي نظریه نه بلکې د پښتون قام پرستۍ لوجي وي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګری شو نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړ او ځان ته پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نیټه یې نه ټاکلې خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ علمزي مسید په 12 اکتوبر مشال ډو ته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابت کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی. د پښتون قام پرسته ګوند عوامي نسل پارټۍ مرکزی ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا ویل ک عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمواري ولې یادې ډلې اخیستې. نوموړی وایي طالبان د پښتنو قام پرستو خلاف دي او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلې دي.
پاکی ہر یو شتا پنجابی طالب پا کم پکے دے پدی کی ازبک ہم دے تاجک ہم دے ودام پختانے دی
بل خود حکومتی گوندو پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی غړی اقبال افریدی په 12 اکتوبر مشال ډو ته ویل چې د عمران خان د خبرو هدف کله هم دا نه وی چې نړۍ ته پښتانه د ترګرو په جامه کې وړاندې کړي. دا وایي د عمران خان مخالفین د نوموړي خبرې بغیر له سیاق او سباق وړاندې کوي چې دارنګ پښتانه گمراه کړي.
د پښتنو د غیرت او د پښتو او د مرانې او د هغوی د درته خلن عمران خان په خپل کتاب هم ذکر کړی دی چې په هغې کې د غیرتمن قبائل په نوم باندې مشهور دي. لکه دا
لکه لنه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولی نو له هغو وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي له طالبانو سره همدردي لري او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوښه کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود
سلام ممند رپورټو په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلې د خلکو احتجاج د ګل وزیر حیثیت دوام لري. هغوی د پرس کلب ادارای مخې ته ناست دي او حکومت غواړي چې په سیمه کې د هدفي وجنو پیښو د درولو ډاډ ورکړي. دوی د صحت او تعلیم په برخو کې د خدماتو ترڅنګ د ژوند د نورو بنیادي اسانتیاو غوښتنې هم کوي. په صوبایي اسمبلی کې د اورګزو یو استازي په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له حکومت سره خبرې روانې دي او دا چې د هغوی مسلې به زر حل شي. د طارق اورګزي رپورټ.
په پیښور کې د ماموزو ولس لخوا د خپل غوښتنو په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو د پریس کلب مخې ته د پیر له سهاره پر لت وهلې او غوښتنه کوي چې د دوی پر سیمه امن پر ځای کړل شي. هغلته پوځي عملیاتو پر وخت د ړنګ شویو کورونو سروې دې وکړل شي. د صحت او تعلیم په شمول نور بنیادي سهولتونه دي ور برابر شي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورګزی مشال لډیو ته د نهې په ماسپخین ویلي که حکومت غوښتنو ته پام ورنه کړو نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي.
نو بیا به بل ورځ د خبرې امکان دی چې مشاورت نه وروسته مونږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو او مونږ یو د لایحه عمل هم جوړ کړی دی چې مونږ د ټولو قبایلو ته وګورو چې اوس را پاسې چې زموږ د ورګزي مسله دی سبا تاسو اصلاح هم کېدی شي.
دغه احتجاج ته یو شمېر مدني فعالان او سیاسي خلک هم ورغلي او هغلته د خپل تقریرونو پر مهال یاد غوښتنې ورپره کولو لپاره لامه موضوع لس سره د ملاتړ ونګانې کړي. عائشه ګلاله چې د هغې په خبره د پاکستان تحریک انصاف ګلاله ډلې مشره دا ویلي دي که حکومت غواړي چې د ماموزو اولس په خپله سیمه په پرامنه طریقه سنبال شي نو په بیا آبادکاري کې به سنجیده او ملي ګامونه ورته اخستل وي. په احتجاج کې په صوبایي اسمبلی کې د حکمران جماعت غړی سید غازی غزن جمال هم شرکت کړی او هغلته د خپل تقریر په مهال ماموزو اولس ته ویلي دي دا مني چې په ماموزو کې د نورو علاقو په مقابل ډیر کم کار شوی خو داسې نه ده چې د هر څه دوی کړي بلکې په خپل وخت کې هغه ځای ته زیات درجی ورکړي. سید غازی غزن جمال زیاته کړه په سیمه کې د سرکاري سکولونو لا جوړېدو سره د اوبو درې سکیمونه لا سامې تر غلجو پورې د روډ تعمیر او نهري نظام ور برابرولو منظوری ورکړي.
دا هر اورګزی په ما باندې حق دی. ان شاء الله زما اخیری وخت پورې هغه د پرمنډې تړې وایي زدا حکومت احسان یما او ان شاء الله دا غي فائدہ د علاقو ته ډیر سیدلین دې مزید هم ان شاء الله رسول.
ما موضوع د برا اورګزو په حدودو کې راځي چې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او هغه وخت شاوخوا 10,000 کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته مجبور شوی. د عملیاتو تر مکمل کې دوستا په 2013 کال کې حکومت د دې سیمې پر بیکورشي ولس غږ وکړو چې خپل کورونه تاسو نه شي چې په دوی کې سنه سش پک ساو کورانه خپل سیمه ته واپس شول. خلوش میر کډوال لا هم د ملک په مختلفو سیمو کې میشتي. طارق اورګزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
جمعیت الاسلام فی ډلې د اکتوبر پر 14 په پیښور کې د مفتی محمود کانفرنس په نوم یو جلسه کوي. دا ګوندوایي جلسې ته به په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل اپوزیشن ګوندونو مشران هم لاړ شي او ویناوې به ورته وکړي. ټاکل شوی پی ډی ایم به هم روانه میاشت د هیواد په بیلابیلو لویو ښارونو کې نورې ولسي غونډې هم وکړي. د چارو شنونکي وایي په هیواد کې راغلي ګرانۍ او یو شمېر نورو سیاسي مسلو پی ډی ایم یو وار بیا متحرک کړی او غواړي چې د خپلو جلسو له لارې پر حکومت فشار واچوي. خو د مرکزي حکومت وزیرانو په وروستیو کې ویلي دوی به خپل آئینی موده پوره کوي. له پېښوره غلام غوث معلومات راکوي.
د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د هلو زلو توندولو د اعلان سره سم یاد غورځنګ د اکتوبر په 14مه نیټه په فیصل آباد کې جلسه کوي او د دغې نه وړاندې د اکتوبر په 14مه نیټه په پېښور کې د جمعیت علمای اسلام لخوا رابلل شوی مفتی محمود کانفرنس ته هم په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو مشران رابلل شوي دي. په دغه اړه د جمعیت علما اسلام پی ویاند عبدالجلیل جان د اکتوبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
په 14م تاریخ باندې د رزاق چوک باندې مفتی محمود کانفرنس کېدونکې ده. دې کانفرنس کې به انشاءالله د مسلم لیگ مشر خاقان عباسی صاحب د قومي وطن پارټي آفتاب شیرپاو خان او محمود خان چغزئی او اویس نورانی ساجد میر صاحب او مولانا عبدالغفور حیدری صاحب او مولانا فضلمان صاحب برازی دا چونکہ خالصتن د جمعیت علماء اسلام پلیٹ فارم لا دی کیږي او مستقبل کې چکم پروګرامونه شیډول ورکړي دا غته پی ڈی ایم دی.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او د عوامي نېشنل ګوند د وتل وروستو د یاد تحریک هلی ځلی تر ډیره حده متاثر شوی وي. خو اوس مهال سیړونکي په دې نظر دی چې په موجوده سیاسي حالاتو او د اقتصاد په برخه کې د حکومت د ناکامیو په وجه د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک یو ځل بیا فعال کېدلی شي. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
یو د میا شهباز شریف د اکټیو کېدل په پالیټکس کې او سنا سره خبرو کې اغیلا وقتی کامیابی ملاویدل. دویم خبر دا چې د حکومت او د ادارو ترمنځ چې دا کومه معاملې روان دي نو دوی هم د اپوزیشن زړه اوچت کړی دی چې کېدای شي چې دا راتلونکي وخت کې زر انتخابات وشي. نو که انتخابات نن کېږي نو د دوی د لاسه چې کومه لوبه وتی ونو بیا د دوی لاس ته راغی چې کم از کم دوی تقریرونو کې دوه درې خبرې خو کولی شي. په دې وخت کې په پاکستان کې د ګرانۍ صورتحال ډېر زیات خراب دی.
ټاکل شوی وه چې د اکتوبر په 11مه نیټه په پی ډی ایم کې د شامل ګوندونو د سربراهانو په کچه غونډه په اسلام آباد کې ترسره شوې وي. خو دغه مهمه غونډه وځنډولې شوه او د پاکستان جمهوری تحریک لخوا ویل شوی دی چې د پی ډی ایم د مشرانو غونډه به اوس د اکتوبر په 13مه نیټه ترسره کیږي او په دغه غونډه کې به د موجوده حالاتو په تناظر کې د حکومت په ضد تګلاره جوړیږي. پاکستان جمهوری تحریک په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي خو موجوده حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه ردوي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت به خپل 15 کلنه آئینی موده پوره کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په بلوچستان کې د حکومتي ګوند ناراضه غړو له لوري د اعلی وزیر په ضد د تحریک عدم اعتماد راوړلو وروسته په دې صوبه کې سیاسي ناکراری دوام لري. د حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ ځینو غړو ویلي چې اعلی وزیر باید د روان بحراني حالت ختمولو په موخه د دې ګوند د پارلماني غړو یو غونډه وبلي. په عین وخت کې بلوچستان اسمبلی سیکرټري ویلي چې د قانون له مخې د اسمبلی غونډه د روان اکتوبر میاشت تر 19 نیټې باید وبدل شي. ځینې شنونکي امکان څرګندوي چې د اعلی وزیر پر ضد جمع شوی تحریک کې عدم اعتماد ښایي کامیاب بشي. ایوب ترین حال راکوي.
و خبری کانفرنس په خپل وینا کې د صوبې پخوانی اعلی وزیر جان محمد جمالی اوویل چې د سیاسي اختلاف له امله په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان عوامي ګوند غړي په دوو ډلو کې سره بشل شوي دي. یو ډله د اعلی وزیر سره ولاړه ده او بلې ډلې د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د بلوچستان عوامي پارټي د پارلماني غونډې د رابلنې څخه به ګټه داسي چې ټول ناراضه غړي به نه هوازي په هغه کې ګډون وکړي کړي بلکه دوی به خپل گیلې هم وړاندې کړي.
میں پھر جام صاحب کے پاس جاؤں گا کہ مہربانی کر کے.
جان محمد جمالی وای چې زه خپل د جام کمال خان سره وینم او دا غسه غوښتنه کوم چې د پارلماني پارٹی غونډه دی راو بلی. په غونډه کې به پریکړه وکړو چې په تیرو درو کلو کې مې څه ګټلې دي او څه مې بایللې دي. په کار دي چې موږ په خپلو کې سره کښینو او خپلې ستونزې هوار وکړو او اوسنی ګډ حکومت بېل څه مشکله روان وساتو. بل پلو ته د بلوچستان اسمبلی لخوا د صوبې و گورنر او صوبایي سیکرټري قانون ته یو خط لیکل سوی دی په کوم کې چې د سیکرټري قانون څخه غوښتنه سوې ده چې هغه دې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد چې کوم تحریک عدم اعتماد راوړل سوی دی پر هغه دې د اسمبلی غونډه راوبلي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی سکتر تارشا کاکړ د اکتوبر په 12مه نیټه و مشال لیډو ته وویل چې د قانون له مخې په کار دی چې د اسمبلی غونډه د روانې میاشتې تر 19مې نیټې پورې راوبلي. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت څخه نه ناراضه غړو د اکتوبر په 16مه نیټه د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د خپلو وزارتو او سلاکاری څخه استعفا ورکړې وې او د اکتوبر په 8مه نیټه د بلوچستان ګورنر د درو صوبایي وزیرانو استعفاګانې منظورې کړې وې. بلې خواته د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د حکومت څخه درې ناراض غړو په کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس پیزنجو پخوانی د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی او عبدالرحمن کتران شامل دی اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه ډول د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا هم د بلوچستان د اوسنی سیاسي مشکل د هوارولو په اړه په اسلام آباد کې د لوړ رتبه حکومتي سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت څخه ناراضه 14 غړو د اکتوبر په 12مه نیټه د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد په اسمبلی کې جمع کړی وو او دوی غوښتنه کړې وه په کار دی چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان د خپلې دندې څخه سمدلاسه استعفا ورکړي. وروسته د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان په صوبایي حکومت کې د خپل اتحادي جماعت پاکستان تحریک انصاف د صوبایي صدر او صوبایي وزیر تعلیم سردار یار محمد رین سره لیدلی وو او دغه څخه د ملاتړ غوښتنه کړې وه. دلته زیاتره کارپوهان په دې باور دي که ناراضه غړي د جام کمال خان په ضد دغه ډول تر اخره وخته پورې ودرېدل نو په هغه صورت کې دغه تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ سره مخ کېدلی سي. بل پلو ته د حزب اختلاف په وینا چې د اعلی وزیر د بدلولو لپاره دوی اوس ښکاره اکثریت ترلاسه کړی دی ځکه چې د غړو د شمیر پر بنسټ د صوبې د اعلی وزیر په ضد د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 3 غړو ملاتړ پکار دی او د دوی سره دا وخت 2 غړي ولاړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د سند حکومت د مرکزی حکومت غو وړاندیز رد کړی چې وایي د اوبو د ویش د 1909 مزیدیز کال په لوزنامه کې باید ترامیم وشي. په مرکزی حکومت کې د اوبو وزیر مونس الهی د اکتوبر پر 11مه په کراچۍ کې وی غونډه ویلي چې د اوبو د ویش مسله به د مشترکه مفاداتو په کونسل کې پورته کوي خو د سند حکومت وایي هغه کونسل د اوبو د ویش په اړه د پریکړې اختیار نه لري. نیاز علی خان معلومات راکوي.
د سند اوبخور وزیر جام خان شروع د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي چې مشترکه مفادات کونسل د اوبو په ویش په تړون کې د ترمیم واک نه لري. دی وایي چې هیڅوک نشي کولی چې په دې تړون کې یو ټکی اضافه یا کمی وکړي او د ګټې شورا یا مشترکه مفادات کونسل واک نه لري چې ترمیم وکړي. د کال 1909 دغه تړون د 45 کال وروسته د ټولو صوبو په مرسته جوړ شوی و. موږ په واتی دا ډیره بدبخته خبره ده چې د ارسا کوم کار دی هغوی خپل کار نه کوي. دا له هغې وروستو چې د پاکستان د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر چودھری مونس الهی د اکتوبر په 11مه په کراچۍ کې د سند صوبی اعلی وزیر مراد علی شاه سره لیدل کړي او بیا په یو غونډه کې د اوبو د تقسیم لپاره د کال 1909 په تړون په اړه د یو بل سره خبرې هم کړي. د سند اعلی وزیر ویان رشید چنل خوا په خپور شوي بیان کې وزیر اعلی مراد علی شاه ویلي چې سند حکومت وفاق څخه د اوبو د ویش د 1909 په تړون کې د ترمین غوښتنه رد کړي او ویلي چې د اوبو د ویش لپاره پخوانی تړون دی پښپړ ډول عملي کړی شي. په غونډه کې د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر مونس الہی سن حکومت تا خبرداری ورکړی چې په مشترکه مفادات کونسل کې مرکزی حکومت په پاتې دریو صوبو کې اکثریت لري، نو دوی به دا اومنی او د اوبو د تقسیم په تړون کې به ترمیم وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت له سوغړو سره هم خبرې وکړو، خو د هغوی سره مو تماس ونه شو. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابک بیا وایي
دا چې کوم 91 کې تقسیم شوه دی باغې باندې تحفظات هم شته او اسې هم دا معاهده یا دا قوانین کلونه پس قتل پکاري چې کله پکې د ترمیم ضرورت وي چې باغې کې ترمیم وشي او د اوبو چې کوم زمونږ برخه ده نورې شوبې زمونږ اوبو سوره استعمالوي، نو دا ویلی شو چې تیر دیر شو کالونه د شپږ نیم سوه ارب روپو اوبو زمونږ نورې شوبې استعمالوي او داغې قیمت یا آمدن منګل نه راکوي.
بلخوا په پاکستان کې د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټۍ یا ارسا ویان خالد ادریس رانا د اکتوبر په 12مه مشال لیډیو ته ویلي چې د اوبو په ویش کې له یوې صوبې سره هم هیڅ زیاتې نه کیږي او هرې صوبې ته د تړون سره سم اوبه ورکول کیږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د ساینس د څانګې مشر ډاکټر ندیم حیدر وایي چې یوازې په تړون کې د ترمیم سره په پاکستان کې د اوبو کمی یا شخړې نشي ختمېدی. په کار دا چې نوي ډیمونه جوړ شي او د روان وخت لپاره اوبو جمع شي. په پاکستان کې انډس ریور سیستم ارسا په نوم اداره د هیواد ټولو سیندونو او موجوده اوبو د ویشلو اداره ده او ټولو صوبو ته اوبو د کال 1991 د یوې معاهدې یا تړون د لاندې ورکول کیږي. په دې اداره کې څلور واړه صوبې استازي لري او وار په وار هر صوبه د ارسا مشري کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 19 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 3:00 بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې 3:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو.
د جیشل په سرمشریزه کې روپای ټولنې له افغانستان سره د شاوخوا 1 ارب یورو په اندازه د بشري مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان په تړاو د جیشل د سرمشریزه د اکتوبر پر 12مه د ایټالیا په قربتوب جوړه شوې وه. دغه هیواد وزیر اعظم ماریو دراګي د یو بریالۍ غونډه بدلې ځکه چې د خبره افغانستان د ناورین د ځوابولو لپاره هر اړخیز بحث پکې وشو. د طالبانو حکومت د افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو تازه اعلان هرکلی کړی دی. له افغانستان سره د مرستې پر داسې وخت اعلان شوی چې په قطر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی له اروپایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندېښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیځ د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوې. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 200 میلیونو یورو اجلو مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوی دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګ بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایي کمیسیون هیلمن دی چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرې نشول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشري مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی امارت دغه کومکونز د افغانستان له خلکو سره کیږي او بې لایوازه مرستې وي هرکلی کوي. روڼتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د مرستې به ټول انشاءالله د غزای پورې اسلامی امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامی امارت مسولیت لري او بشپړ روڼتیا سره به دا مرستې خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغو هیوادونو چې د بشري مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشري مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګی چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه وو تر دې غونډې وروسته ویلي
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږې کړي. د اروپایي شورا مشرې اورزلا وان بیرلین پرون په یوه اعلامیه کې ویلي که طالبان غواړي دوامداره مرستې ترلاسه کړي لومړی باید د اروپایي ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقونو ته درناوی، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته، د تروریزم د خپرېدو مخنیوی، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یوه ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو په اړه مو زموږ د خبریال رپورټ واورېد. په پیښور کې د سهار 10:30 بجې شوریدونکو د مشال رادیو لن خبرونه به له ملیحه امیرزاده واورو.
پاکستان اطلاعاتو و نشریاتو وفاقی وزیر فواد چودری ویلی چې د هیواد د استخباراتي ادارې مشر ټاکلو اختیار له وزیر اعظم سره دی. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشر د وفاقی کابینه غونډې وروسته چودری خبریالانو ته ویل چې وزیر اعظم او د پوز مشر دوستانه او د همکارۍ تعلقات لري او داسې صدام به کوټ نه کړی چې ورسره د کوم فریق عزت یا وقار ته تاوان ورسیږي. نوموړي ویل چې د ISI نوی مشر به له قانوني ضابطه کار سره سم ټاکل کیږي. په پاکستان کې پښتون ملت پال غوندونه ویل دي وزیر اعظم عمران خان دې پر هغه بیان بخنه غواړي چې طالبان یې د پښتنو تحریک بللي. د قومي اسمبلی غړي محسن داوود پرون په ټوئیټر باندې ویلي چې عمران خان پښتانه له ترګرو سره پرتل کړي نو ځکه په اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی چې وزیر اعظم دې په دې خبره معافي وغواړي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي اقبال افریدي مشال ریډیو کول چې وزیر اعظم د خبرو هدف بالکل دا نه دی بلکې مخالفین یې دغه خبرو ته بل رنګ ورکول غواړي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند اکتوبر 14 په پېښور کې مفتی محمود کانفرنس کوي. د ګوند ویان عبدالجلیل جان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ګوند تر سوډی لاندې کېدونکې جلسې ته د حکومت خلاف اپوزیشن ګوندونو تحریک پی ډی ایم مشرانو ته هم بلنه ورکړې. په عین حال کې پی ډی ایم هم اعلان کړی چې د اکتوبر 14 په فیصلآباد کې او د اکتوبر 13 په ډیره غازی خان کې جلسه کوي. په پېښور کې د ماموزو اوسیدونکو احتجاجي پر لس د اکتوبر 11 راهیسې روان دي. د برو ورځو ماموزو اوسیدونکي د خپلو غوښتنو لپاره د پېښور پرس کلب مخې ته په احتجاج ناست دي. دوی په خپله سیمه کې د امن ټینګېدو غوښتنې ترڅنګ هلته د پوځي کاروایۍ پر مهال د خپلو ړنګو شوو املاکو سروې غوښتونکي دي. چارواکي وایي چې د ماموزو ترقی ته د حکومت پاملرنه ده او هلته د ړنګو کورونو سروې روانه ده. اروپایي اتحادیې د افغانستان او ګاونډو لپاره شاوخوا 1 بلین یورو د مرستې اعلان کړی. دا اعلان په داسې مهال وشو چې طالبانو په قطر کې د اروپایي اتحادیې چارواکو سره خپل لومړی میخانی هغه ملاقات وکړ.
او سرودونکو روغتیا او درملنه پرونه د دیونه په پروګرام کې پر رواني یا نفسیاتی صحت غږیدلی وو. د روغتیا نړیوال اداره هر کال د اکتوبر 10 د نفسیاتی او ذهني صحت په اړه پوهاوی ته ځانګړی کوي. سږ کال د دې سازمان د ورځ نفسیاتی خدماتو ته د خلکو د لاسرسي موضوع ته ځانګړی شوی. نن په روغتیا او درملنه خپرونه کې د رواني ناروغیو په اړه عمومي بحث اوري. د خپرونې کوربه پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د رواني او نفسیاتي صحت په اړه بحث لرو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اکتوبر 10 د نفسیاتي او ذهني صحت په اړه آگاهي خبرولو ته ځانګړی کړی. سازمان وایي د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې د خلکو ذهني او رواني روغتیا خورا زیات اغیزمنه شوې. د سازمان په خبره په ځانګړي ډول روغتیا پالان، زده کوونکي هغه خلک چې یوازې اوسي او همدارز هغه کسان چې وار لمخه نفسیاتی ستونزې لرلې لا زیات متاثر شول. سازمان وایي د وبا پر وخت رواني، اعصابي او په نشئی توکو د روغدو کسانو د درملنې خدمات هم اغیزمن شوي دي. د 2021 زیږیز کال په می کې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ د خلکو د روغتیا په اړه یو غونډه وکړه چې پکې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په هر سطحه وګړو ته د نفسیاتي او ذهني خدماتو د رسولو پر ارزښت ټینګار وکړ. سازمان وایي غواړي چې په نړۍ کې هر ځای خلک د نفسیاتي صحت په اړه خدماتو ته لاسرسی ولري. په پاکستان او افغانستان کې د روغتیا وزارتونه وایي نامنې شخړې، اقتصادي ستونزې او ټولنیز عوامل د نفسیاتي ناروغیو سبب ګرځي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د هغه هیواد د وګړو شاوخوا نیمایي د ژوند په یوه برخه کې د نفسیاتي ستونزو ښکار کیږي. د وزارت په وینا د دې لامل جګړې، سیاسي بې ثباتي، بیکاری، لوږه، فقر یا بې وزلي او ځینې نور ټولنیز دودونه دي. روغتیا پالان وایي په پاکستان او افغانستان کې اکثر ځینې خلک د رواني ناروغیو ښکار وي، خو په ټولنه کې داسې ویل کیږي چې په فلاني کس پیریان ناستي او یا هم ورباندې جادو شوی دی. له دې پرته داسې خلک هم وي چې د وجود ټول نظامونه او افعال یې د طب له نظره سم وي یا په بله معنی هیڅ ناروغي نه لري، خو د رواني مشکل له وجې د معدې، زړه یا تنفس د نظام د خرابۍ ګیله کوي. نن په خپرونه کې پر رواني صحت بحث لرو او اورئ چې خلک باید په کوم صورت کې متخصص ډاکټر ته ولاړ شي او علاج وکړي. له دې علاوه د عصبي او رواني صحت ښه ساتلو په اړه هم مشورې درکوو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډبیرې په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري، هلته ورته تللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو نفسیات پوه یاست، تخصص مو په همدې کې دی. موږ چې نن خبرې کولې چې دا خبرونه په څه طریقه باندې جوړه کړو، نو بس مو په همدې باندې و چې ځینې خلک زموږ په سیمو کې د نفسیاتي ناروغیو ښکار وي، خو څوک وایي چې جادو پې شوی دی، څوک وایي څه اثر پې دی، او څوک وایي سوری پې ناست دی، څوک وایي پیریان دي. نو زما زړه دی چې همدغې نه شروع کړو، بیا به هغې نه وروسته دلته ځینې موضوع سره ډېرې ښایسته تړلې پوښتنې هم راغلي دي، هغه به هم له تاسو سره شریکې کړم، تاسو به یو په یو ور ځواب کوي. نو دا په داسې صورت کې چې دا خلک وایي چې پیریان پې ناست دي یا جادو پې شوی دی، چا پې تعویز کړی دی که نه، دا د طب له نظره څنګه خبره ده؟
ذهني صحت او د دې عوارض دا یو مادي صورت نه لري. لکه موږ چې خبرې کوو، دا خبرې زموږ اورېدونکي ټول ووري، او دی دا نیولې نشي، لیدلې نشي، لمس نشي کولی، ذائقه نشي کتلی، صرف د غوږ سماعت پورې دا خبره تللی شي. او دا که موږ په طبعي طور د دې وجود ګورو، نو داسې څه وجود به موږ ته د اواز نه ښکاري. یو بدني صحت دی چې په هغې کې د انسان د بدن مختلف اعضا دي، لاس دی، ګوته ده، بندونه دي، دوران خون دی، نو د هغې عوارض خو موږ په بدن کې په خپله محسوس کړو. دا چې کوم ذهني کیفیت دی، نو د دې طبعي یا میٹیریلیسټک وجود نه وي. نو موږ تعریف دا کوو چې هر هغه تکلیف چې د انسان په سوچ کې پیدا شي، یا د سوچ جوړولو په ماخذ یا ماده کې را پیدا شي، او له هغې د کبله انسان چې کومو تکلیفاتو ته او ستونزو ته مخامخ کیږي، دې ته موږ ذهنی یا رواني بیماری وایو.
صحیح. او دا د مختلفو عواملو د وجې نه کیدای شي.
عواملات هم ډېر دي، نقصانات هم ډېر دي، او په دې باندې پویول د عام خلکو دا ډېر ګران کار دی.
صحیح. ځکه ښکاري نه ورته ښودی نه شي که نه، نفسیات یا روان چې دی یا سوچ چې دی، ذهن چې دی، دا ښوولی موږ نه شو که نه. لکه که موږ غواړو چې څوک په طبیعت باندې پوه کړو، نو بهر ورته یا نیچر فطرت نه خبر کړو، نو بهر ورته ښودلی شو که نه، محسوسولی هم شي.
بالکل.
خو رواني ناروغي چون مادي وجود نه لري او له ذهن او نفسیات او روان سره تړلي، نو ځکه مشکل شي چې خلک ورباندې پوه کړي.
نو له دغه کبله زمونږ ټولنه چې ده اغي بيداس شينه چې د جنات یا پیریان دیتا اسپاری په بازي ذهني ستونزو کې دماغ چې ده د خپل نرم حد نه زیات کار شروع کړي دا هغه زیات کارکردګي بدولت باندې دته غیر مرئی شکلونه ښکاریږي دته غیر مرئی اوازونه یا خبرې مرازي دته غیر مرئی لمس ذائقہ او بوی محسوسیږي چونکه دا غیر مرئی وی نو د دې وجنا عموما زمون ولس چې دا وایي چې دا پیریان دي دنیا دي تور دا ذهني ستونزي
صحیح دي
په بدن کې چې کله تکلیف پیدا کیږي نو د دې ستونزو یا د دې سوچونو او فکرونو چې هغه مثبت هم کیدای شي او منفی هم کیدای شي دا غي مقابل کې بیا زمونږ د خوب کیفیت دا د دې کې تبدیلی راشي زمونږ خوب کم شي یا زمونږ خوب چې دا پر سکون او پر آرام
هغه خوب چې دی هغه ګډوډ شي
ستړ ستړ ځان محسوس شي او د دنیا په کارونو کې هغه ته دلچسپي بیا نه ښکاره کیږي
صحیح خلاصه دا چې دا پیریان نه دی رواني مسله ده نفسیاتی مسله ده تعویز نه دی جادو نه دی دا شیان نشته دی بلکې دا رواني مسله ده او دا جدي ستونزه ده د دې لپاره په ډاکټر ته ځي
کله چې زمونږ خوب خراب شي نو د خوب د کیفیت او د خوب درنه چې کم عوامل دي چې پای کې زمونږ د انټلیکچوال کیپاسټي یا ارتکاز د علم چې د دام د خوب په دورې چې موږ سړي دی د خوب هغه په دماغو کې جمع کی نو دا هم د سړي نه هیر شي او بیا خلک چې دی نو ګډې وډې خبرې او تر ګرځېدل او تر خبرې کول دا سوچي انداز شي او بدن چونکه هغه سي انرژي نه پیدا کوي کم چې د مقابل کې مونږ د دنیایي کارونه کوو لیک لوستو د دکانه کارونه کوو یا چې کوم کسب دی هغه کوو نو دا غیر لپاره په بدن کې پورا توانایی نه وي او دغه سي د انسان خوراک کم شي د وزن په کمېدو یا په زیاتېدو باندې شي د خپلو خپلوانو نه ډډې ته شي د معاشره مخکولو نه ځان ساتي او په بعضي صورتونو کې چې کوم د دیني اعتقادات دي د انسان دیني اعتقادات چې د هر دین سره وي هغه کې د شک شوبه را پیدا شي د تمنګه بیا منفي خیالات وي
صحیح دي او د دې سره د دې خبرې مقصد مطلب دا شو چې اصلا د هغه انسان فیزیولوژیکی یا فزیکی یا طبیعي د وجود افعال چې دي هغه روغی پاغه کې زړه نظام کې یا د هاضمه نظام کې یا د شیانو کې فرق نه وي خود رواني ستونزو له وجې دا مسلې ځانته محسوسې چې زستړې ما میده کې مسله دا یاده ستونزې
بالکل داغی بنیادی وجہ دادا پامیر صاحب چې کم زمونږ تفکرات دی سوچ دی اختراعی سوچونه دی نو دا په دماغو کې د خپل مادی دی او داغی لپاره مختلف قسم کیمیکلز او کیمیکل ریاکشنز کیږي په دماغو دننه کې نو هغه چې کله بے ترتیب شي نو د دماغو پر نور بدن باندې لکه نظام انہضام د تولید نظام د اخراج نظام کم چې بنیادی او نظامونه دي د ژوند لپاره دا ټول متزلزل شي
صحیح
او دې باندې د دماغ پورا کنټرول پاتې نشي نو انسان په طبیعي طور باندې ځان بیمار ګڼي بیا حالانکه هغه طبیعي طور باندې ټیک وي او عموما چې ډاکټرانو ته لاړ شي غټې غټې ایکسریو کې ټیسټونو کې او هغه ډاکټر هم چونکې دې لپاره ټرینډ شوی نه وي نه ورته وي چې ستا هر څه ټیک دی بس ته ټیک ټاک نو بیا دا خلک نور هم پریشان شي ډاکټر هم وایي چې کوم ټیسټونه هم ټیک دي نو مسله څه ده مسله د رواني ستونزې دي او پرون په ټوله نړۍ کې د دې لپاره ورځ ولمانځلې شوله چې موږ خلک په دې خبرو باندې پوه کړو چې دې ته هم اکمره توجه ورکړي څومره چې موږ بدني معاملاتو ته توجه کوو
صحیح زه یو بل پښتنه هم لرم او بیا غی نو ورسته دی تفسیرو ته ورزم پښتنه دا ده چې دغه علامات چې تاسو ویلي خوب خرابېدل یا د رواني صحت د وجنه د وجود د افعال خرابېدل یا ستړیا محسوسول یا ګوښه کېدل یوازې کېدل دې حالت ته تلل یا شک شوبې پیدا کېدل وسوسې پیدا کېدل دا څومره موده کې انسان د دغه علاماتو ښکاری نو باید چې بیا ډاکټر ته لاړ شي ځکه په ځینو صورتونو کې خو ډېر لنډمهاله خوب خرابې کنه لکه اوس یو سړی دی ډېر ستړی شو خوب خراب شو یا د خوب هغه په روژه کې د پیشلمي او د مخامي نظام د وجې نه سایکل ډسټرب شو نو خوب یې لږ څه ناڅه خراب شي نو په کوم صورت کې څومره موده پس سفر د وجې نه بالکل
عموما چې کله بیرونی عوامل موجود نه وي او تر پنځل سورزو پورې د انسان خوب خراب پاتې شي نو بیا د تندی په دواړو سایډونو کې درد نری نری درد راشي دا د دې ډومبنه علامات دي
صحیح
او دویم دې چې کله د ویده کېدو تابعیا وو کې دغه خوب ورغلی وي
بالکل
چې کله د ویده کېدو تابعیا وو کې بستر ته ورسیږي نو د سره مختلف قسم وسوسې تشویشونه او سوچونه مرګري شي او ورته ښکلی کېږي او دې په هغه کې ډوب شي او په دغه حال کې دی اودشي نو د دماغ چې د خلاص پاتې شي
صحیح
او هغه په دغه پروسس کې روان وي د دې وجه نه د خوب کیفیت خراب شي
صحیح دی ډېر په اسانه مو ویل نو څومره موده درې میاشتې دوه میاشتې یو میاشت کدا سلسله رواني پنځلس ورځې یعنی دومره جدي او سخته مسله ده چې په دې کې ډېر ځنډ نه دی کول پکار
بالکل دې کې کسونه ځنډ کیږي نو هغه مر دا چې کوم کیمیایي تعاملات په دماغو کې کیږي نو دا غي ترتیبات او دا غي تناسب مزید خرابيږي ځکه چې بیا بدني افعال هغه باندې د دماغو کنټرول کم شي نو بدهضمي قبض بار بار تشناب ته تل بار بار تشي متیاز راتل بیا ديږي وي د شوګر ټیسټ کو کله وي د هیزي ټیسټ خو دا ټول شي نه ټیک دي نو دغه سي اوارد شي او دې د ذهن کې ناراضي چې مونږ ته رواني ستونزه ده زموږ پر روان کې ستونزه پیدا شي وي دي بدن ټیک دي او په خپل د جوړولو دي دا کوشش شروع کې هسي شروع کې زمونږه په ټولنه کې بلکې ګرد نړۍ کې عموما خلک په خپل دا کوشش کوي چې دا ستونزه په خپل ټیک کړي او خلکو نه پټو ساتم
صحیح ډاکټر صاحب ګوهر علي لچارمنګ باجوړه لیکلی دی تاسو دا د سر درد خبره وکړه د دې تندې دواړو خواو کې کنه د لیکلی دی چې کله په سر ډیر درد راشي او ولټي هم ورسره وي نو آیا دا رواني ستونزه ده که نفسیاتي ستونزه ده رواني ستونزه مسلسلي کنه
رواني ستونزه مسلسل وي سر درد چې کله موږ تقسیمولو دا یو د مایګرین درد دی نیم سر درد یا درد شکیکا داغه سره ولټه او دا شیل دي مونږ دا کوم خبره کو په تندې کې درد راتل د غوګونو د پاسه په سر کې درد راتل کپره یا د سر مېز کې درد راتل او سوځېدل او د سر اخیری حصہ سټ کې مړه د پاسه مرکن د پاسه درد راتل دا د مختلف رواني بیمارو د سبب وي مریضان به یا زمونږ وروڼه خویندې به په خپله دا فیصله نه کوي دا به ډاکټر ته ځي هغه به پوره د دې تاریخچه اخلي چې د تیرو پنځلس ورځو یا میاشت یا دوه میاشتونه یا څونه چې دي په دې عارضه کې مبتلا دي د هغې ټول تجزیه به کوي او بیا به ډاکټر دا فیصله کولی شي چې دا انزایټي دا ډپریشن دی بای پولر دی مینیا دا یا سکیزوفرینا دی کې بیا ډېر قسمونه دي نو هغه څوک ډېر نازک دي او دا غي چې کوم فرق دی تفریق چې موږ د دوه بیمارو ترمنځ کوو نو ته موږ وایو هیر لاین ډیفرنسیشن
یعنی دا
اختصار لغون ته کار دی
صحیح یعنی دغه نو نسیا شل فرق پکې
بالکل
دومره
دا د عام خلکو د وس کار نه دی دا به خامخا یو مستند د رواني علومو چې کوم ډاکټر وی ماهر وی هغه بدا ګوري او هغه بیا فیصله کوي
صحیح دی بریال صبری لیکلی دی عزت الله صاحب چې زما په دماغ باندې ډېر سخت بوج وي او سخت غصه هم راځي نو دا د رواني ناروغي یو علامت
بالکل دا د هغه علامت ده
ښه
او بل مونږ اوریدونکو ته دا خبره مو چونکې د دې سوچ او فکر مرکز دی دا دماغ دی نو دا مونږ تداوی د دغه سوچ او د فکر د روښتون کو او دا دوا چې کلم ورکو نو دا په ټول بدن کې بیا گردش خون کې روانه وي.
صحیح.
نو عموماً د دې قوت چې دا ډېر زیات کمی لکه 10 ملی ګرام، 5 ملی ګرام، 1 ملی ګرام، 2 ملی ګرام، انتہائی موږ سره صرف یو سالٹ یا نمک دے چاغا د 100 او 300 ترمیزه هغه تیاریږي.
صحیح.
نو د دې چې کم تداوی کیږي یا علاج چی وي دا کم کم از کم د شپږو میاشتو نه تر 2 کال پورې حتمند وخت نیسي. او زمونږ خلق دا فکر کوي چې دا عمومي سه بیماری دا مثلا ګوته خوږ شو، لاس خوږ شولو، او میاشت یا 2 میاشتې پلستر یې واچولو او جوړ زیاته ورلو، نو دغسې به دا سوچ هم پسې شي. خو سوچ چې دی یا سوچ کې تبدیلی راوستل دا بالکل داسې کار دی لکه اوس فرض کیا زما مخې ته چې دا کم لیپ ټاپ پروت دی د دې دا شیشه چې دی شین رنگ ښکاري ماته، نو دا که هر څوک وګوري هغه ته به دا شین رنگ ښکاري. خو که کله زما سوچ کې دا رالو چې دا شین نه دی، سور دی یا زیړ دی، نو د دې بدلون یا په دې باندې دوباره بیا ما پویول او زما ذهن ته دا خبره کول چې دا زه غلط سوچ کوم، دغه تبدیلی موږ د دې دواګانو په ذریعه باندې د انسان په سوچ کې راولو، نو دې وجه نه دا زیات وخت اخلي او صبر او استقامت سره جاری علاج پکاري.
صحیح دی. او تاسو دا دغه دا دوا ذکر وکړه چې دا دوا چې دا یوازې د په مغزو باندې او په اعصابو یا په روان باندې نفسیاتو باندې اغیز نه کوي، بلکې ټول وجود کې داخليږي، نو وجود افعال هم اغیزمنوي. دا اکثر د داسې ویل کیږي چې دغه نفسیات پوهان چې دي یا سایکیاټریستان چې دي ساسو په څیر، د دوی په باره کې اکثر خلک وایي چې دا داروی ورته لیکلي، بیا وایي د ډاکټر ماته د نشې دوایي لیکلي، د ماته خوب راوسته یا دای وکړي یا زه نشه کړم زینه استعمالومه. دا دغه هم ورته وایي چې دا ضروری ده چې داسې اثرات په انسان باندې راشي او بیا د خکېدو په لوري لاړ شي او پرې نه دي دوا.
بالکل. دا بم زه مثال ورکم، نشه پامیر صاحب هغه ته ویل کیږي په طب کې، چې کله د یو انسان جراحي کیږي، الله دې نه کړي چانه لاس کته کول وي، خپه کته کول وي د شوګر د وجه یا د سبي ماره د وجه، او دغه سړی مونږ به هوښ کو او د ته هیڅ پته نه لګي چې مانه لاس کته کو یا خپه کته شو یا خېټه را لو سر لګي یا زړه را بهر کو جراحي پکې شو، دې ته نشه ویلې کیږي.
صحیح.
دا دواګانې چې کله موږ ورکو نو دې سره په انسان په طبیعت کې د غنودګۍ یو کیفیت پیدا کیږي تر یوې هفتې نه تر 2 هفتو پورې.
صحیح. خوبولې غوندې کنه؟
خوبولې غوندې وي. او دا غي علت دا وي چې ما ابتدا کې دا خبر وکا چې تاسو ته ما عرض وکړو چې زه غواړم چې دا خلک په پوه شي چې دا کله داسې ستونزې راشي نو په دماغ کې د خوب پیدا کولو چې کم کیفیت یا نظام دی هغه کې خلل راشي. اول مونږ هغه خلل ټیک کولو کوشش کوو، ځکه چې جون چې دی دا په دوه کې که مونږ تقسیمونو، نیم خوف دی او نیم فعال جون دی یا ویخ خطیره ونه ده. نو چې کله نیم خراب وي نو دا ویخ نیم چې دی دا کلم ښه نشي کېدی. نو ابتدا مونږ د دغه ځای نه کوو، د هغې له وجې نه د لومبۍ 19 نه تر 2 میاشتې پورې د دې دواګانو خوراک سره انسان په ځان کې کمزوري یا غنودگی یا د خوب کمی زیاتې محسوسوي.
صحیح. او پرې خودلې نه دی په کار کڅوک دا د وجې نه
پرې دی نو دا ټولې د علامت وي. پامې صاحب چې کله کم انسان دا غنودگی احساس شروع کی نو دا د جوړېدلو علامت او چې څومره حالت کې هغه مندمل کیږي هغه معاملہ هغه عمره بیا د تنه دا کیفیت زی او شپړسمې ولسمې ورځو باندې بیا دې هم دغه دوا خوري او د ته احساس هم نه کیږي.
صحیح.
نو دا د خوالی علامت وی چې کلم دوا دغه سه زور پیدا کی.
سم ده. یو کس را سره دی، سلامونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام. نو مراته خو یو سیمه هم
د خپل بلا زخ عبد الله د تزغیزه ما د تاسو ته سلامونه.
و علیکم سلام. پښتنه وکړه.
پښتنه مې ده چې تقریبا دا یو کال کیږي از وخت خبره د دماغ څخه مخالفه ما هغه په بدن کې ډېر وخت ورو ګرځي چې یعنی د دماغ له وځي.
ښه.
دا به هم د ذهني دباو سره تړاو لري کې نه لري. خوب مې برابر دی، تقریبا عمر مې 30 کال دی او خوب مې نور برابر دی، د وزن څخه تجربه ته خوب لرم.
ښه. او دغه تاسو چې عمر مو څومره دی؟
عمر مې 30 کال.
30 کال. تاسو چې سهار راپاڅې نو زړه خو مې بیا نه کېږي چې زه لاړ شم او اوده شم دوباره. او تازه یاست؟
لازمی
خبر ہے
عامر صاحب مونږ درې ځل په نننی خبرونه کې دا خبره تکرار کا چې بنیادی دا د خوب تکلیفات وي. ډېر ورویل چې زما خوب پوره دی او یا ته ساته نو دا د مسله دا ده چې فرض کې ا دې ویښ شلو نو د ویښ جون چې دی چې دی به ده کانی کوي دی به عامر صاحب غوندې خپل کار کوي زما غوندې به خپل کار کوي هر سړی او شوق سره به کوي. کله چې دې د ورځې دا کار په شوق او دل جمعی سره نشي کولای نو د دې مطلب دا نه دی چې د وو غنټې خوب کو یا ته او دا پورا شلو. د دې اصل کې د خوب دننه چې کم دوه صورتونه ریپید آی مومنټس او نان ریپید آی مومنټس.
صحیح. یعنی یو جوور خوب چې دی هغه د کیفیت یعنی خواله خي
او نو د خو خوب سره تقریبا مونږه د سلوي ختونه تدریس سلوي غزلې د شپې اړه بدلو.
ها
خو چې کله خوب کې دغه سي نقایص پیدا شي نو عموما ټول خلق تاسو به کتلی اوري بچ په کوم اړه خودو مون پاغه راوي خو.
ها بالکل.
دا اوري نو د دې مطلب دا دی چې دا سړی هم د ډیپریشن یا د انزایټی ښکار دی.
صحیح.
بل هغه کې بیا نقصان دی کی بل فرض دی په چپ طرف وده پاتې شو نو په زړه باندې با یو غیر ضروری بوج پروت دی.
صحیح.
ټول شپه دا ځکه په خي طرف وده شو نو په زیګر باندې با ټول یو غیر ضروری بوج د بدن پروت دی. نو د دې مطلب دا دی چې دا چې دا د انزایټی یا د ډیپریشن د وجه نه دوی کې دا کیفیت راځي.
صحیح.
بنیادی شی چې دی هغه خوب دی چې ته سحر اذان سره چې تاسو اووه ګنټې خوب پوره کو خپل ویښ شولې او تاسو چې ویښ شوئ او بدن مو وارم اپ شو یعنی سو قدم وګرځېدی مخلاص مو وینځل او دس مو وکړو چې د هغې نه پس دا بدن هر یو مشکل کار چې کوم مونږ د ورځې کوو کا دیکانی ده کا هغه کتب بینی ده یا ډاکټري ده یا هر څه چې دي چې هماغه سات مونږ هغې ته چمتو یو نو دا ښه صحت دی.
صحیح.
او کناغه سات مونږ دې ته نه چمتو کیو نو دا غي مطلب دا دی چې زمونږ رواني کیفیت چې دي دا نارمل نه دي.
صحیح. نور عبد الله سے بعد رواني چارو متخصص ډاکټر ته ځي.
بالکل.
او اخیرا کې ډاکټر صاحب ډیر کم وخت را سره دی نو که یو نیم منټ په دې باندې خبرې وکړو د 15 کلو نه زیات تر 12 کلو پورې یا د 15 کلو نه کم عمر لرونکو ماشومان چې دي دا هم پر رواني یا نفسیاتي ستونزو وخت کې دي شي
د پیدایښت نه سم دستي پسم کې دي شي.
صحیح.
او د لو ماشومانو د علامتې د 15 نه 12 کلو پورې چې دي کې رواني ستونزې وي دي جاړي زت کوي گوتا چیچی یا گوتا رووی او دا شپې په کټ کې بستر کې متیازه کوي.
صحیح.
دا غټ غټ علامات دي په ماشومانو کې د رواني ستونزو
او لوبي نه کوي د نورو ماشومانو سره یا
او دلچسپي نه اخلي لوبي نه کوي زده کړه نه کوي.
صحیح.
زده کړه نه کوي انټلیکچوال چې د دې کومه کیپاسيټي وي چې لوب سنگ زده کیږي لیک لوس سنگ زده کیږي اجرا جمعه ته تک را تک سنگ کیږي دام نزده کوي.
صحیح.
او په پروا غوږی ګورځي نو ماشومان چې کله دغه سي علامات او زرخکار وي نو مور پلار ته پکار دي چې دا وਹੀ ټکې نه عموما زموږ کورنو کې بیا وਹੀ
او
سپېړه ته وباسي چې تا غټ سړې شو په دې نه پويږي
او
نو دا غټ مور یا غټ پلار چې دل دا پکړ چې دی پدی پویږي چې دی ماشوم کیسه ستونزه دا کنه دا وحل د دې علاج به
صحیح فورن ډاکټر ته بیول پکار دی. ډیر مننه ډاکټر صاحب، خوشاله اوسه. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدبلونه و بیا در سره مخامخ.